درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي، د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وای څومره زر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. دا جوزجان په ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. او د سوریې د سولې مرکچیانو پرون پنجشنبې په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وای څومره زر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وروسته لاغې په افغانستان کې خپل فعالیت په موقت ډول ودراوه چې افراطي وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر دفتر برید وکړ. په هغه حمله کې چې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکوونکي پکې وژل شوي، د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د سیف د چلډرن موسسې نړیوال اجرایي مدیرې هیلې ترونینګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو سر به افغانستان ته بیرته ستانه شو. دا پکتیا چارواکی وایي چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویشت ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي راډیو ته وویل دغه نهه ویشت تړلي ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نهه ویشت ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې د خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقه څنګه څه کمرنګه ده په دې برخه کې.
د والی ویان وای ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل، خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلې ښوونځي پرانیسي. په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشر د دوی یو مهم مشر ابراهیم د دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلې. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس مله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوشتیپی او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېدل.
قوشتیپی او درزاب د جوزجان ولایت هغه ولسوالۍ دي چې داعش ډله پکې د نورو ولسوالیو په نسبت فعاله ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي چې په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشئی موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود امین پرون د ای بی ونی په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د سرګندونو پر مهال وویل د دوی دغه فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه ده، دا د خلکو د سنځو پروګرام دی، دا د ځوانانو د مشکل پروګرام وو چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شتمن د جامعې ولرو.
د سوریې د سولې مرکچیانو پرون پنځشنبه په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې وکلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې دي چې تېره میاشت د خبرو اترو اته پړاوونه له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدل. د سوریې دولتي هیئت مشر بشار الجعفری دا کتنه خوبل. له بل خوا د سوریې د اپوزیسیون د هیئت ویان یحیا العریزی وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهمه. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریې ته ژمن یو. یوه دیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریه له چارواکو سره وکتل. روسي د سوریه د اپوزیسیون د مرکچیانو له کمیسون سره جلا کتنه لرله. بلومبرګ رسنۍ د سلورو سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لور له خپل خاوند ګیرال شمالوف څخه جلا شوه. د خبري اژانس پرون ویل چې شمالوف بیرته د پیټرو کیمیاوي لوی شرکت د اجرایي مشر په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. شمالوف مخکې تر دې چې د ولسمشر پوتین له لور کاترینا تیخونو و سره واده وکړي په دغه شرکت کې خپل ونډه خرڅ کړله. دا لا سرګندنده چې د دې معاملې تر شا کوم ملت شته خو له قضیې یو به خبره کس ویل شمالوف د خپل ونډې د خرڅلاو په بدله کې هیڅ کومه ګټه ترلاسه نه کړه. یوازې اجازه درلوده چې د پوتین د کورنۍ د غړي په توګه پر هغو اسهامو اختیار ولري. بلومبرګ د درې سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې دغه شرکت د مالکیت امتیاز هغه وخت ختم شو چې شمالوف وعده وکړ. او د قزاقستان د سارنوالي دفتر پرونو ویل د هغه بس موټر درې تر چلون کینیول چې 13 ونې پکې د وور تر بلیدو وروسته 250 وزبک وګړي مړ شول. د سارنوالي په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه موټر چلون کی چې د قزاقستان اتبادي په موټر کې د وور وشن د خوندیتوب له اصول په سرغړونه تورن شوی. د اعلامیه په حواله تور زم مخ کې په بس کې د خونړی وور لګیدنې علت د پخلی په ګرسن د ډبه کې وور لګیدل و چې د موټر د تودیدو لپاره ورڅخه استفاده کیدله. دغه بس د روسیې سماره خار تر وانو د قزاقستان په شمال ویدیز اکټوفک سیمه کې دغه پیخه وشوا. دا پیخی دا چیرن لپاره قزاقستان و ازبکستان دوالو تحقیقی ډلې او کمیسون نټاکلی. له ازبکستان څخه زیات وګړي د قزاقستان لاري روسیې ته دا کار لپاره سي. دوستانو خبرونه مولا ساده ای رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړي زموږ په پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په دې نیم ساته سهارنې خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په وسلوال طالبان دی د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او د جګړې په ډګر کې وسپل شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې په کابل کې د برتانیا سفیر د توریزم پر ملاتړ غږ وکړ چې باید دا کار نور بس کړي. د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا د روانو ستونزو د هواري لپاره بین الافغاني سولې غوړه لار غنی وای په دې تړاوي وترهله حکومت سره شریکه کړي. دا چې د دې طرحه کې څه دي ریپورت به واوري. د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا د ارګ او بلخ د پخانی والی ترمن ذکر کیچ پاړه د سپینې مانې ورسته اعلامي پاړه په خورا احتیاط نظر سرګند کړي. دا موضوع هم څیړو. کتر پای را سره ویل ودیزو رسپانو ته به کتنه هم ولرو او همدارنګ د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ ک فلسطینیان له اسرایل سره سوله ونه کړی مرستي به ور باندې ودرول شي. دا ساده رادیو دا تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې دا ساده رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. په افغانستان کې د ناتو د غوښمل تړ ماموریت وایي وسلوال طالبان دی یا د سولې مذاکرو ته حاضر شي او یا د جګړې په ډګر کې وسپل شي. بلخو د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمینه برابر شوه. وسلوالو طالبانو چې په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د روسي حملې مسولیت اخیسته لا د ناتو د روسي خبرداري پاړه سندې ویلي. صالح محمد صالح پاړه رپورت لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي لا افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې لمنځه یوسي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د هغې حملې مسولیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روشانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ در سره یو او یوازې مو نه پریږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې په خلاین ته حاضر شي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره لنډې کار کوو چې وسلوال طالبان په خلاین ته حاضر شي. یادی د جګړې په ډګر کې مړ شي.
د دغه خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفي ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویاند وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړی. امین الدین مظفری ازادي رادیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري بلکې هم ملی اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه سي چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره سوې ده، دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې حلزلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لوته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنیو په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولې چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه، امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي وسلوال طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې لمنځه یوړل شي. په امدې رپورت کې مدام واوریدل چې د سولې په برخه کې افغان چارواکي ډیره ګټه د پاکستان پالیسیو ته نیسي. په کابل کې د برتانیا یا انګلستان سفیر د تراکرې پر ملاتړ بیاغه کړی چې باید دا کار نور بس کړي. نیکولاس کې د څرګندونې په کابل کې په یو خبري غونډه کې له تراکرو نه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د انګلستان د سفیر د دې څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې وس نړۍ په دې پوهېدلې چې د ترهګرۍ اصلي ځالۍ په کوم ځای کې دي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په تور د امریکا فشارونه مخ پر ډېریدو دي، په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي هر هغه هیواد چې تروریزم پالي وسلې او امکانات ورکوي باید دا کار ودروي. نیکولاس کې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د برېټانیا له بیلابیلو پوهنتونونو څخه د نهو فارغو شویو افغان محصلینو په ویاړغونډه کې خبرې کولې، که څه هم په ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست، خو دا څرګندونې له تروریستانو نه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې.
In terms of support
د وای د تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د برېټانیا دریز ډیر واضح دی. هر هیواد چې د تروریزم ملاتړ کوي دوی ته وسلې او پټنځایونه برابروي باید ژر دا کار بس کړي. خاغلی نیکولاس کې وویل برېټانیا د روانو ستونزو د حل په هدف کابل او اسلام آباد هڅوي چې له یو بل سره روښانه پیغامونه شریک کړي او مخامخ خبرو ته کینی. د وای سمو د وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړي او د هغه هیواد له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي او فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر مسایل شته چې خبرې پرې کیدای شي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې دې هیواد تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حمله طرحه کوي. تازه د سپینې ماڼۍ ویان دي سارا سینډرز په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل له خونړي برید وروسته په سپینې ماڼۍ کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې دېره دي. که څه هم پاکستانی چارواکو بار بار په خپله خاوره کې د تروریستانو موجودیت رد کړی، خو څو ورځې وړاندې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پلاوي له سفر وروسته افغان چارواکو وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم شریک کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د برېټانیا د سفیر د دې څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې د افغان حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې اوس نړۍ په دې پوهېدلې چې د تروریزم اصلي ځالې په کوم ځای کې دي او کوم هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون غړي آرین یون ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا او د دې هغه غړي چې هیوادونه چې دوی سره همکار دي هغه په دې پوه شو چې بلاخره مشکل اصلي په پاکستان کې دی او پاکستان دی چې افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، تروریستان دوی ته لیږي. نو زه فکر کوم چې دغه فشارونه راوستل چې اول امریکي او نور اوس د انګلستان دخوا دغه فشارونه دا د افغانستان د ولس او حکومت لپاره یو ښه زیری.
اغلی آرین یون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او له تروریستانو نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه ټول اسناد او شواهد له نړۍ سره شریک کړي ترسو یاد هیواد د تروریزم لملاتړ لاس په سر او له افغان سولې سره همکاري وکړي.
دوستانو، پاکستان په پرله پسې توګه هغه تورونه چې د امریکایي او افغان چارواکو لخوا پرې لګیږي چې ګوندې د تراګروم ملاتړ کوي رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر خنړی حمله ته کتلې دي. د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله دا پیغام رسوي چې په ننګرهار کې د تیر کال پر مهال د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو سربیره اسلامي دولت سخت دریځ ډاله یو جدي تهدید دی. ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر حمله ورانوونکې بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ادارې له خدماتو څخه 1,000,000 او 400,000 افغانانو ته ګټه رسیده. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن چې په 1980 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی و ویلي په دې هیواد کې د 14 ولایتونو خلکو د دې ادارې له خدماتو ګټه پورته کوله. او د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک د دې سازمان له قوله لیکلي چې افغانستان د کوچنیانو او د بشري مرستندویو ادارو د کارکونکو لپاره د نړۍ له ستونزمنو هیوادونو څخه یو دی. مجلې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې په معارف، تغذیه او امنیت په برخو کې کوچنیانو ته په افغانستان کې خدمات برابرول. نیوز ویک د دې دفتر پریکړې ته هم اشاره کړې چې تر عمله وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. خو د مجلې په وینا د سیف د چلډرن چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې خپل فعالیتونه به هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پیل کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري لویدیځو ورځپاڼو ته مو کتنه واوریده. د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا د روانو سنځو د هواري لپاره د بین الافغاني سولې لار غوړه غنی وي په دې تړاوي وتره له حکومت سره شریکه کړي. د دې شورا رئیس مولوي بهر الدین جوزجانی پرون په یوې غونډه کې د هیواد د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار کړی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا په افغانستان کې د جنگونو په دوام اندېښنه خیوي. په پام کې لري چې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په هدف یو طرحه له حکومت سره شریک کړي. د دغه شورا رئیس مولوي بحر الدین جوزجانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د ټینګښت لپاره د عالمانو پر رول ټینګار وکړ. هیله یې وښوده چې دغه طرحه به په هیواد کې تاوتریخوالی او جنګونه کم کړي. د حکومت ته د وړاندې شوې طرحې په اړه وویل:
طرحه کې ما داشتیم ایس کې ما میخواهیم که هر دو طرف
حکومت طرحه چې مونږ یې لرو دا ده چې دواړه لوري خپل صلاحیت لرونکي پلاوي معرفي کړي او د عالمانو، مدرسینو، د پوهنتون د استادانو او ځوانانو یو درېمګړې بلخیره ډله جوړه کړي او دولت او طالبان دا ومني چې امنیت نیسي. انشاءالله موږ افغانان به خپلو کې کینو او سوله براولو.
خاغلی جزجانی وویل د پاکستان او ایران د استخباراتو په ګډون ځینو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته دسیسې جوړې کړي او د دغه هیواد د ویجاړولو په فکر کې دي. د په دغه ناسته کې د هیواد له امنیتي ځواکونو سره په جدي همکارۍ هم ټینګار وکړ. نوموړي دا خبرې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا لخوا په جوړې شوې ناسته کې وکړې. په دغه ناسته کې د اسلامي ارزښتونو د ملاتړ شورا رئیس عبدالقادر قانت هم په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخواله د دینی اصولو خلاف وګاڼه او ویل چې دغه جنګونه شرعي سابقه نه لري. د یاد شورا مسؤلینو دغه شان د انتحاري حملو د حرام ګڼلو په تړاو په ځنډ سره د پاکستاني عالمانو پر فتوا انتقاد وکړ. ویل یاد فتوا په هغه هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو له امله شوې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو رئیس عبدالکریم سراجی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د مورال په لوړولو کې د دینی عالمانو رول مهم وګاڼه. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پر کابل او ځینو ولایتونو د وسلوالو مخالفینو بریدونو زور اخیستی چې له امله د کابل د انټر کانټیننټل پر هوټل او د ننګرهار د ماشومانو د خوندیتوب پر مؤسسې د بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسان ووژل شول.
دوستانو وام اوریدل چې د دینی عالمانو د مصلحت د شورا په نوم یوې شورا په کابل کې ویلي چې د سولې په اړه یوه طرحه لري او د حکومت ته وړاندې کړې ده. د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا د ارګ او بلخ د پخانی والی ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ اعلامیې ته په احتیاط نظر سرګن کړي. د جمعیت د رهبرۍ شورا یو غړي محمد اسماعیل خان د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل د افغانستان نړیوال متحدان هڅه کوي چې رامنځته شوی کړکیچ د تفاهم او خبرو له لارې حل شي. سپینې ماڼۍ په تازه څرګندونو کې ویلي چې مرکزي حکومت او د بلخ د پخانی والی ترمنځ ستونزه باید پای ته ورسیږي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والی ته انتقال شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا یو شمیر غړي د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ ستونزه په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه جدي بولي او وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره ښه لاره مذاکرات دي. د جمعیت د رهبرۍ شورا غړی محمد اسماعیل خان وایي د افغانستان نړیوال متحدین د ستونزو د هواري په اړه د زور له لارې ټینګار نه لري. د نوموړي په وینا د دې پوټه په ولاړه حاله د ماتولو یوازنۍ لاره خبرې او تفاهم دی. خغلی اسماعیل خان د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په دې کې شک نشته چې سپینه ماڼۍ غوښتنې لري د افغانستان د حکومت او اوضاعو ترمنځ چې اختلافات رامنځته سوی حل سي، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی غواړي دغه مسله د حکومتي زور له لارې حل کړي. د دوی غوښتنه هم د خبرو له لارې د اختلافاتو له منځه وړل دي. له شک پرته چې هغوی به جدي خبرې کړې وي، خو تفاهم او خبرې اترې مناسبه لاره ده. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. لایبې میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر د بلخ د والی استعفا منظور کړې ده او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي وو چې د ارګ او د بلخ د پخواني والی ترمنځ راولاړې شوې ستونزې باید په سوله ییزه توګه حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د پنځشنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. خو ښاغلي نور خپله استعفا منتفي بللې ده او خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د روانو ستونزو د حل لپاره د سپینې ماڼۍ اعلامیه واضح او مهمه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د پټه په ولاړ حالات د حل لپاره وایي
پیغام واضح دی. پیغام هم دا دی چې د تصمیم حتماً ارو مرو تطبیقیږي او پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه په دې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي. او دویمه مسله دا ده چې دا هم په اثبات رسی چې افغانستان نړیوال ملګری هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان حکومت سره همکار او ملګرتیا لري هغوی هم په دې نظر دي چې دغه تغییر او تبدیل باید راشي او دوی د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
افغان ولسمشر تر اوسه هم د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې اصلاحات یې له خلکو سره د ژمنو یوه برخه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یوه اداري کوچنۍ موضوع ده او د اساسي قانون پرنا کې به حل سي.
دا ماشومان د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن وای څومره زر چې ممکنه وي بیرته افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې ورسره په افغانستان کې خپل فعالیت په موقت ډول ودراوه چې افراطي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکزی دفتر برید وکړ. دا پکتیا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زکونکو پر مخ د نهوي ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیا او د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي رډیو ته ول دغه نهوي تړلې ښوونځي ټول په ډیله خوشامند ولسوالۍ کې دي. په جوزجان ولایت کې د چارواکو په وینا د داعش ډلې دیارلس جنگیالیو له جګړې لاس اخیستې او د سولې له بهیر سره ملګري شوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي چې په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. او د قزاقستان د سرنوالۍ دفتر پرون ویل دغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیول چې تېره اونۍ پکې د اور د بلیدو وروسته 250 سپک وګړي مړه شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که فلسطینیان له اسرائیلو سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. صالح محمد صالح یې په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول سي. پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته ښاغلي ترامپ وویل فلسطینیانو په وروستیو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده. فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې ډډه وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یوه کنفرانس ته چې د اسرائیل صدر اعظم یې تر څنګ ناستو خبریالانو ته وویل
کله چې دوی یوه اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرې نه ښود چې له دوی سره وګوري او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي بې شماره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی. دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کیږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نوي کښېنستلي.
واشنگتن لمخکې ویلي چې د هغو لومړنیو مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې وه د ملګرو ملتونو هغې ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات وویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي. اورایقات وویل ولسمشر ترامپ کولی سي په خپلو پیسو ډیر شیان رانیسي خو نسي کولی زموږ د ملت عزت رانیسي. خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډیره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې. نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یوه تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي هغسې چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا دا همکاري کړې وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابدي کړل.
دوستانو واموري دل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړې ک فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونکړي مرستې به ور باندې ودرول شي. بلخ د فلسطینیانو مشر مرکچی ویلي د امریکا ولسمشر ترامپ کولای شي چې په خپلو پیسو ډیر شیان واخلي خو زموږ د ملت عزت نشي اخیستلی. په همدې ریپورت سره د دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې د ریپورټونو برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د دې نیم ساعته خبري مجلې د پای برخې ته رسو او هغه د ژوند رنگونو د پروګرام اوریدل دي.
د ژوند رنگونه
نوم درته ته وای خوراکي
انیسال زاده ما
د کاروبار په اړه درته ودلته څه کار کوي؟
دلته د دادامان کوپراتیو کې چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړو یا او کال شپږ میاشتې کې چې زه خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیو مخکې نه نه وه.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته څه رقم راغلی؟
مهمې دلته ځکه درلوده چې یغو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه دې راته وایي چې شه دې زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه تر اوسه کړي دي؟
دلته خو چې ما خپله زراعت ویلی دی زراعت انسټیټیوټ نه فارغ شوی یم او چې زده مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت دغه شیان زده کړل. سازانم درلودی اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته ننګه هم ولیدل فصل هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلي دي که نه دلته بیا عملا راځي همغې برخه کې کار کوي څومره ته جالبه ده څومره چې هغه درسونه دي ویلي دلته عملي کار کوي څومره د خوښۍ احساس کوي؟
ډېر د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل یعنی خستهکنه او دلچسپ نه و راته اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل ډېر راته دلچسپ شوي دي او ډېر مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوي که نه دا مخکې چې تاسو له اچار مربا دا شیان دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوئ څنګه پلوری څوک راځي تاسو خپل وړی قبضای ته؟
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غرفه درلوده چې هغه نه شوه هلته مفاد ونه کړه فایده نه درلوده هغه وخته شوه اوس دلته راځي خلک لږ خو دومره هغه نه لرو. بازار نه لرو.
علت څه ده نو؟ یعنی تاسو ولې بازار نه لرئ؟ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي؟ مثلا چیراشي کمبل علت هم لري.
نه، همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو ووینئ داسې، یعنی څوک دومره نه وایي ته متوجه کېږي، د بازار منځ کې نه ده، او بل بازاریابي ته څوک نه لرو. بازاریابي دې نه ده کړی چې بازاریابي م کوي وي او خلک خبر شي او شی وخت.
او دا چې دلته راغلی که نه، زراعت یې ویلی ده او خپله رشته کې د کار کوي، څومره د ژوند کې تغییر راغلی ده؟
خوشحاله یم ډېر، او تغییرات هم ډېر راغلي، څرنګه چې موږ دلته توشي ورود دا شیان زده هم کل ترننګ هم ولیده